راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په خبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پراستوګنو سیمو د پاکستانی ځواکونو لخوا بریدونه شوي. د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم ځوابونه ورکړي دي. په دې نښته کې د افغانستان لوري ته 15 ملکان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشي کوي. ښاغلی غنی ویل دغه طالبان د هغو طالبانو په ډله کې نه دي چې د وسلوالو طالبانو له لورې نمونه دوی ته ورکړل شوي وو، بلکې تر هغه اضافه دي. هغه ویل د طالبانو د لیست په اساس 3600 بندیان خوشي شوي او د 1400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوې. په دې چاودنه کې لکتر لګنه هته نه وجل شوې او سلويخت نور ټپیان دي. په هرات کې نن یوې بمی چاودنې 14 ملکان ټپیان کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څارې ادارې سیګار ویلي د افغانستان د کرونا وایروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی او د بیپولي خبريالانو ټولنې په پاکستان کې د وجل شوې خبريال انورجان کیتران په اړه د بیپری څېړنو غوښتنه کړې.
دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. اوس هم ورزو 19 بحث 25 دقیقې.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
ته کېږي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو 19 بحث.
د افغانستان حکومت او طالبانو د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ. که څه هم په دې برخه کې شرایط وځ شوي، خو بیا هم د خلکو له هر کلی سره مخ شوي دي. عامه غوښتنه تلپاتې اوربند او ثبات دی، خو افغان حکومت او طالبان هم پر یو او بل تورونه لګوي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې خندونه جوړوي. د دواړو لوریو ترمنځ تر اوسه درې ځله رسمن اوربند اعلان شوی دی، خو د نا اعلان شوي اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع هم مطرح ده. دا ډول اوربندونه د سولې د راتلونکي بین الافغاني ډیالوګ لپاره څومره مهم دي؟ آیا پرمختګ ته نږدې یو؟ د رواني اونۍ 19 بحث پر همدې موضوعاتو باندې راڅرخي. راسره مېلمانه د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد او د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی او د قصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر ډاکټر عبدالباقی امین دي. خپل دواړو مېلمنو ته په بحث کې هرکلی وایم. آزاد صاحب، بحث په تاسو نه راپایل کمه. په دې وروستیو کې تقریبا درې ډول رسمن اوربند مونږ درلودل. نامطرح شوی، نا اعلان شوی اوربند هم او تاوتریخوالی هم راکړن شو. هغه چې تقریبا په تیر شل کلن بهیر کې نوی یو څه ښکاري د افغانانو دپاره، د څه شي ښکارندوی کوي دا اوربندونه؟
مننه، سلامت اوسئ. له ټولو مخکې باید دا وویل شي چې دغه د افغانانو هرکلی چې دی اوربند ته کېږي، درې ورځنی اوربند تر دې وړاندې چې په تیر اختر کې سوی وو، د تاوتریخوالی د کمښت ونې وه، دومره هرکلی چې د افغانانو لپاره کېږي، دا په دې معنا چې یو شی به هم کټک ونیسي، افغانان د هوساینې سا اخلي. بے له شکه چې دغه ډول اوربندونه یو ډول امیدواری رامنځته کوي، اما له بده مرغه د اوربند ختمېدو سره سم په تیره کې چې کومه تجربه موږ لرلې، خدای وکړي چې په دې اوربند نه اوسه تجربه تکرار نشي، جنگ بیرته شدت موندلی دی. یو برخه ده چې طالبانو تل هڅه کړې ده د اوربند په کولو سره چې دا وښيي چې په افغانستان کې د دولت په وړاندې او د بهرنیانو په وړاندې چې پخوا اوس د بهرنیانو په وړاندې نه دي، هغه د دوی توافق امضا کولو وروسته، اما د دولت په وړاندې یوازینی قوت طالبان دي. دوی هڅه کوي چې دا چې وښيي او داسې سبي هم دي، ځکه کله چې اوربند اعلانېږي بیا بل خوا نشته چې هغه دې جګړه وکړي. که دلته نورې ډلې وای نو جګړه به تر اوږده پورې جریان لري. دا د قوت ښکارندوی کوي. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان زه فکر کوم چې یوازې د اوربند دپاره نه دی چې هغه یو خاص هغه ولدي د حسنیت ولدي، بلکې د نظامي قوت ښکارندوی کول دي او د سیاسي پرستیج لاسته راوړل دي چې وروسته مذاکراتو کې د یو قوي طرف په حیث باندې رامخته شي. دا چې افغان دولت هم په ورته وخت کې اوربند کړی دی او تیر والی افغان حکومت هر والی پایل وکړ، دا درې طالبانو پایل وکړ د اوربند. له بده مرغه دواړه خواوې ان متحده ایالاتونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو ستراتیژیک پلان ولري. افغان دولت سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیژیک پلان نه لري نه لیدل کیږي. د مصالحې عالی شورا رامنځته شوه، اما تر اوسه د سولې پر وزارت باندې د دوو خواوو د دوو ټیمونو یعنې د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ لاچنې روانې دي. کله چې دلته میکانیزم نه وي، کله چې دلته ستراتیژي نه وي، کله چې دلته یو قوي ډیپلوماتیک دستګاه نه وي چې هغه وکولی شي چې لابي وکړي او هغه ستراتیژیک ملګري چې دي د افغانستان د افغان دولت په هغه ته قناعت ورکول شي، بیا هغه د دې باعث شي چې په ځینې هېوادونو په ځانګړي ډول پاکستان باندې ځینې فشارونه وارد شي چې هغه د خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستو هغه نفوذ په طالبانو لري، نو واقعي به له افغاني مذاکرات ته ولاړ شي او د پخلاینې او د سولې لپاره یو همشمول پلان وي چې په هغه کې د غربي هېوادونو ګټې هم خوندې وي، د افغانستان ګټې په سر کې وي او د سیمې لپاره هم د ټولو هېوادونو ګټې خوندې وي چې دا ګواښونه یا ترهګري نورو ته ګواښ نه شي. تر اوسه پورې هغه نتیجه چې توقع یې کېدله یا لازمه ده
ډیره مننه اتمن ډاکټر صاحب آزاد بیا تاسو سره ګرځم، خو اجازه راکړئ چې زه همدا پوښتنه ډاکټر صاحب امین نم مطرح کوم. پر لپسې د غورستی اور بندونه د سې شیخ قانون دوی کوي د افغانانو لپاره
په دې دلالت کوي چې دواړه طرفونه سولې ته میدان لري، په دې دلالت کوي چې دوی د عام ولس غشت مثبت وابور کوي چې دا خوښي دوی به جنگ سره تیری کی. عموما سولې طرف ته حرکت دلالت کوي،
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوخي د دواړو لوريو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوی د حد اقل ځکه فکر مکړه و چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونه کې وشو دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربند شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې اوس یې اعلانېږي. ظاهرا د ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي
دا اخ کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانان ته اوري، نو بنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې، نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مته شوې ده چې دواړه طرفونه نرمش خوښي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
من ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته راګرځم، داسې مهال آزاد صاحب چې داسې مهال چې حکومت هم سولې ته ځان ژمن ښیي، تاسې په نیوکه وکول او په طالبانو باندې هم چې هغوی ژمنتیا ښیي د سولې لپاره، خو نیوکه کې مشته انتقادونه هم شته د لفظي هغه د لفظي جنگ ته شاهدان هم یاستې په دې وروستیو کې چې ډېر شدت موندلې د دواړو لخوانه، بیا ولې تقریبا که دواړه لوري وایي چې سولې ته ژمن یو دغه پروسه ډېره بتي او سسته روانه
د پروسی د چټکوالي لپاره او د واقعي پروسی لامنځته کول لپاره په ټول نړۍ کې کوم هغه اند د لومړی جګړې د دویمې جګړې نړیوال جګړې مثال راوخو دغه نو څه اور بندونه سوي دي یا سولې رامنځته دي په نړۍ په کچه، یا مثلا موږ د انډونیزیا مثال راوخو یا په سریلانکا کې د باغیانو مثال راوخو، هغه د یو ستراتیژیک پلان له مخې کېږي. کله چې تاسو یو میکانیزم ولرئ د افغان دولت د پاره د بیلګې په ډول تاسو یو میکانیزم چې په هغه کې د افغان په افغانستان کې د اوسیدونکو د حق کشر هغه خوندیتوب پکې وي، خوندیتوب په دې معنی د سولې لپاره چې هغه کله بیان ازادي وي، هغه که سیاسي خوندیتوب وي، هغه که اقتصادي خوندیتوب وي، هغه که نظامي خوندیتوب وي، هغه که ټولنیز فعالیتونو خوندیتوب وي، په ټوله کې د جګړې بندې د دې میکانیزم کمښت نه دی لیدل شوی. داسې پلان ستراتیژي د طالبانو لخوا هم یوازې هغه د دوه تړون یا لوزنامه چې موږ راوخو د متحده ایالاتونو او د طالبانو سرمن، هغه د دوه خواو د طالبانو او د متحده ایالاتونو مطلق هغه ګټې خوندیتوب باندې بحث ولې چې پیوبل باندې بده د نه کوي، دی پیوبل په وړاندې به جګړه نه کوي. دلته د افغانستان د سولې لپاره
اجازه راکې د غلطه ماته یو بل پوښتنه بخنم غواړم ساز خبرې ما پرېکړې راولاړېږي چې دا سیده چې دواړه لوري کسولې ته ژمنتیا ښیي پر ژبه باندې دوی دا مسله کوي، خو شاته نورې حلقې شته چې هغوی اجازه نه ورکوي چې دغه ژمنتیا عملي رنګ ته ولاړه شي.
پر طالبانو باندې ډېر نفوذ د پاکستان دی، اما په طالبان یو ډله ده، هغه د پاکستان لپاره کار کوي یا کړي یو تر نفوذ لاندې وي یا بلیک میلینګ وي یا فشار وي یا پیسې وي، هر مسله چې دا به وي په تاسو پیښېږي. پر پاکستان باندې چې د کوم هیوادونو بیرته نفوذ دی چې هغه د دې لامل کې دلې چې په پاکستان فشار وارد کی، هغه به د افغان دولت لاره څخه کېدل شي چې آلته قوي لابي ولري تر څو هغه هیوادونه د هغو هیوادونو ګټه د متحده ایالاتونو یا ناټو هیوادونو دي هغه ور په ګوته شي نړیوال ډیپلوماسي او نړیوال پالیسي باندې بحثونه وشي او هغه بیا د دې باعث چې پاکستان باندې فشار والسي دا کمښت لیدل کېږي. همدا د ټولو د دې باعث سوی چې په افغانستان کې ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته یو پراخ زمینه مسایله سوی ده چې هغه لاسوهنه وکړي. دا کښتونه راځي کونړ یا خوست پراکټو ویشتل کېږي. د افغانستان د امنیت شورا تلاقات کونړ ته سفر هم کوي او خلکو ته دا ژمنه ورکوي چې له دې وروسته به اجازه ورنه کوي. یعنی تر دې وروسته
دغلته بهرنیان هم حتمن دیکته ورکول کېږي چې د اوربند دپاره تلاړ شي واک پورته که او اوربند وشه حتمن ملت هم عادي کېږي د یوې مسلې سره چې بیا 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 د یو شو غوښتنه کېږي. نو فکر نه کوي دا به خپله یو ډول دغسې پالیسي واوسي چې که مدیریت شي په کور دننه د افغانستان ګټه یې افغان ملت او افغانانو ته رسیږي.
بیل شکه د افغانستان تر ټولو لویه مسله او په سر کې لومړیتوب چې ورکول کېږي هغه سوله ده. کله چې جګړه نه وي سوله وي. سوله یوازې په دې معنی نه ده چې د جګړې نشتوالی دی سوله وي. سوله د ثبات او عدالت پلي کول دي. کله چې تاسو یوه برخه لویه جګړه ده چې د افغانستان سره مخ دی له بده مرغه که هغه د طالب په نامه وي که هغه بله ډله وي خو افغانستان د یو لویې جګړې سره مخ دی دا یو بودی. اما کله چې موږ داخل د نظام ته راځو کله چې دلته عدالت نه پلی کېږي او دلته هغه حقوق چې د دې هیواد وګړي لري هغه که الهي قوانینو ورکړي او هغه که ځمکني قوانینو چې انسانانو جوړ کړي د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونه یا د بشر د حقوقو قوانین او بیا همدارنګه بیرته د حنفي فقهي په رڼا کې اساسي قانون د افغانستان اساسي قانون د اساسي قانون په رڼا کې اوسي قوانین جوړ شوي دي. هغو له مخې چې کله تاسو خپل وګړو ته عدالت نه سي ورکولی عدالت نه پلی کېږي په اتومات ډول دلته واټن رامنځته کېږي د خلکو د دولت ترمنځ. کله چې واټن رامنځته کېږي دغه خالیګا بیرته نړیوال استخباراتي کړۍ ډکوي. نو په کور دننه کې دا یو مثال و. په کور دننه کې که تاسو یو واقعي میکانیزم پالیسي او تعهد د دې خاورې سره ونه لرئ هغه کسان چې مسؤلیت لري مکلفیت لري هغه په اتومات ډول ټول واړه مسایل هم له بده مرغه بیرته سپېړه وهل کېږي شاته کېږي خالیګا رامنځته کېږي او د سولې د جګړې مسله ده او هغه د دې باعث شوی ده چې له بده مرغه افغانستان تر اوسه هم په یو بد وضعیت کې دی.
ډېره مننه زه صاحب یم راګرځم تاسو ته. ډاکټر صاحب اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړېدو سره څومره مرسته کولای شي؟ په داسې حال کې چې هم جمهور رئیس محمد اشرف غني د سشن بي پورا زو هم د رول طالبانو هم په زلونو په دغه ورستوي کې ویلي کې طالبان ټول زندانیان د دوی آزاد شي د وی اف تي دونن دننه اوربند البته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي څومره مرسته کولای شي د بین الافغاني مذاکراتو د ښه پایل لپاره؟
ته یو انداز پورې لکه څرنګه مو چې وویل دا خوشبینی ده او ټول طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو اما زیات کومک نشي کولای ځکه دواړه طرفونه تر اوسه پورې خپلو مواقفو او توجهاتو باندې پافشاري کوي او د بین الافغاني مذاکرات په کار ده و چې څلور میاشتې مخته شي وشي خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډېدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین الافغاني مذاکرات کېدای شي زر شروع شي خو بین الافغاني مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بیل مواقف او لري. نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګرځي. زه فکر کوم چې دا یو مشکلي مرحلې ته تګ دی او دغه تګ داسې تدابیر غواړي چې څرنګه وتوانېدی شي د افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسېږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي. زه فکر کوم چې دې ته کلک ضرورت لرو ځکه چې امریکایان لکه څرنګه چې څرګندونې کوي او لکه څرنګه چې د طالبان سره په هوکړه کې کړي دي هغوی کېدای شي ووځي. نو که چېرته افغانان خپلمنځو کې سره اتفاق ته ونه رسېږي نو په افغانستان کې د سخت بحران اندېښنې شته د ټولو افغانانو سره شته چې دلته کېدای شي مرکزي حکومت یا ضعیف شي او یا هم د دلته د واک په مختلفو جزیرو باندې وویشل شي هر څوک او هر سیاسي طرف خپل د نفوذ ځای ته لاړ شي او هلته خپل سنګرونه جوړ شي او په افغانستان کې د یو نظام چې ټول افغانستان په ټول مځکه باندې
حاکم وي دغه سوال سره مخ شي.
تاسو سه یو شمیر خندونه یاد کړل ډاکټر صاحب چې دواړه لوري ولري، دا خندونه مشخصا د اوربند د تمدید په اړه باندې دي که په افغانستان کې د سولې دراتلو په برخه کې دي؟
نه، اصل خو نظرونه د افغانستان د آینده په اړه دي. دلته مثلا څو اساسي مشکلات شته. یو ده چې طالبان چې اوس د سولې نه وروسته به آیا د حکومت په ادامه پیدا کوي که به یو موقت حکومت منصر کړي، یا د موقت حکومت صلاحیتونه او مدت به څرنګه وي، او څرنګه به بیا یو دایمي زعامت په افغانستان کې رامنځته کړي، د هغې لاره به څه وي. دا یو جنجالي مسله ده. زه فکر کوم د دې نهخوا په افغانستان کې د سولې نه وروسته به د نظام نوم او نوع څرنګه وي، دا هم هغه شی دی چې نظرونه په کې ډېر متفاوت دي. دا چې د طالبانو قوتونه، عسکري قوتونه راځي، څرنګه به یو ملي اردو او ملي امنیتي قوتونه به څرنګه د دوی په وجود کې سره جوړېدای شي، دا یاده به په دې کې مدغم کېږي که د دوی قطعات و بیل وي. دلته همدارنګه مختلف سیاسي اطراف هغه اسلحه لري او دې قانون اسلحه لري چې په افغانستان کې د یو مسلط نظام دپاره لارې چارې څه شی دي. ډېر مهم سوال دی. خلکو سره دا هم دی چې که چېرته امریکایان د ملک نه ووځي او په افغانستان کې سیاسي اطراف چې هغوی د ځان سره نظامي قوتونه هم لري، هغوی که چېرته د خبرو اترو د لارې موافقې ته سره نه رسېږي، خپل مشکلات نه شي حل کوی، د دې ضمانتونه څه شی دي چې دلته به بیا د دې ډلو ترمنځ په افغانستان کې خونړی جنګ دوباره صورت نه نیسي؟ دا ټول هغه مسائل دي چې په دې مشکلات پکې شته دي او په تخریب سره حل شي. خو یو شی چې ټول اطراف دې ته موږ او امیدوار کوي چې ټول اطراف د جنګ د لارې د مسائلو د حل تجربه کړي او هغه ناکامه ثابته شوې، نو موږ ته دا امید ورکوي چې ټول اطراف یو سیاسي داسې توافق ته ورسېږي چې د افغانانو امید هم پیدا شي او د نړۍ ملکونه او د منطقې ملکونه هغوی سره هم دا اعتماد پیدا شي چې په افغانستان کې سوله او د هغې نه وروسته یو قوي او مسلط حکومت دا د ټولو په نفع دی او په دو طرف باندې ټول حرکت وکړي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. انشاءالله نورې پوښتنې هم شته چې بیا تاسو نه یې مطرح کړم، خو اوس به خپل بل میلمه ته وخت ورکړم. مسؤلیتونه اوس د دواړو لوریو د دې بهیر د پیاوړتیا لپاره هر اقل صدق اوربندونه کیږي، ترې د سالمې استفادې او د راتلونکي د ثبات لپاره یا تلپاتې اوربند لپاره څه وشي؟
مسؤلیتونه الهي مسؤلیت، وجداني مسؤلیت، ملي مسؤلیت، هم د افغان دولت دی چې د افغانانو استازیتوب کوي، هم د طالبانو چې هغه د ادعا لري چې دی افغانان دي. د دواړو خواوو مسؤلیت دا دی چې په افغانستان واقعیتونه، ځمکني واقعیتونه شته دي. ځمکني واقعیتونه دا دي چې دواړه لوري چې مکیږي جنازې یوې افغاني کورنۍ ته ځي. دا ځمکني واقعیتونه دي. له همدې واقعیتو پر رڼا کې که پر داسې یو پالیسۍ کار وسي چې افغان وژنه بنده شي او د قدرت غوښتنې ته هغه تمایل کم شي، یعنی هغه شخصي منفیتونه، جګړه خو بېله شکه چې د قدرت لپاره طالب هم غواړي چې قدرت لاسته راوړي، او ډېر ډېر واضح یې ویلي دي په دې توافقنامه کې هم ویلي د متحده ایالاتونو سره، او بل لوری د افغانستان حکومت هم. اما څه چې دلته ډېر پکار دي، هغه د افغانانو هغه حقوق دي چې اساسي قانون ورکړي دي. افغانستان یو ولسواک نظام دی، ولسواک نظام رامنځته کېدل غواړي افغانان، او د همدې ولسواک نظام پایښت د افغانانو غوښتنه ده. د دې پایښت لپاره د دواړو خواوو مسؤلیتونه، بیا درې مسؤلیت متحده ایالاتونه دي چې جګړه کې مستقیما ښکېل دی، رهبري دی کوي او تر اوسه یې کړی او پایل هم دی کړی دی، اخو د نړیوال نورمونو له مخې کته راځو. اما د طالبانو د افغانانو مسؤلیت، د افغان دولت مسؤلیت دا دی چې مکني واقعیتونه د افغانانو د افغان ولس په استازیتوب باندې وسي. هغه نه جګړه ده په هیڅ عنوان. باید که طالبان وسم د پاکستان تر نفوذ لاندې وي، او چې دي هغه که هڅونه دا جګړه طولانی کړي، که شل دېرش کاله نور هم وکړي، پایله به یې بېرته ورسټوله وي. اما هغه وخت به بیا دی په افغانستان کې ځای ونه لري، د افغانانو په زړونو کې به ځای ونه لري.
ډاکټر صاحب، زما بله پوښتنه له تاسو ده چې د بندیانو د تبادلې مسله هم یو له ستونزمنو برخو ده چې تقریبا ډېر کله پکې خنډ رامنځته کیږي، بیا د ریزون هم ډېر کله را مطرح شي، یو ډول کله بل ډول. او حتی د توقف مسله یو وخت مطرح وا خو روسه بیا رات شو او دواړو لوري وای چې د بندیانو تبادله یو له هغه مسایلو ده چې پادی ډول باندې روانه ده او تقریبا د بندیانو تبادله هم د اوربن سره تړلې ښکاری او بیا هغه مسله ده چې بین الافغانی خبرو تم زمينه برابرې بین الافغانی خبرې حتما د تلپات اوربن لپاره هم هلته یو عمده بحث هم ده غلي اوس دلته د شته مسایلو د حل د لپاره څه پکار دي حد اقلا چې د خند کرامنست کیږي یا کوم خبره اترې چې تبادله کیږي هغه د زشت رویې پر ځای نرم حالت ته ولاړ شي او یو باور جوړ شي.
بله د بندیانو مسله کې خو زما په نظر د امریکایانو په دې اساس انداز پورې مسؤلیت لري ځکه دغه هوکړه چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وشوه ډېر وخت یې هم ونیو او هغه معلومات وخت په وخت د افغان حکومت ته شریکول نو امریکایانو ته دا پکار وه چې دا مسله مخکې د دې چې هوکړه وشي د افغان حکومت موافقه اخیستې وای او په دې کې دغه مشکلات چې اوس راجوړ شو دا جوړ نه شول نوې جوړ شوې دي نه داسې لږ احتمالي چې واقعا غوښتونکي دي چې په افغانستان کې سوله راشي او امریکایان ووځي او دا وتل مسؤولانه دي په داسې شکل سره چې ځانه افغانستان کې یو مسلط حکومت چې ټولو سیاسي اطرافو په اتفاق باندې وي هغه پرېږدي نظر مختلف اطراف فشارونه جور کړي چې بمبستونه ختم کړي یا بمبست لپاره حل بگیري ما فکر پارلمان خپل وظیفه درسته نه ادا کړي هغه یو ملي قضیه د افغانستان د آینده په هکله چې ده پارلمان په هکله باید په افغان حکومت باندې فشارونه جوړ کړي باید د طالب سره یو ارتباط خط جوړ کړي او هغه بیا د نظرونو بلندولو کې کار وکړي کوم مثلا دغه بمبست چې څلور میاشتې ونیو دا باید پارلمان کوشش کړی وای چې دا دومره وخت نه وای نیولی زه فکر کوم چې ځینې نور فکري علاقات د افغانستان مثقف خلک یو د تماس نقطې ته ضرورت شته چې هغه د دواړو طرفونو د اعتماد وي دغه بمبستونه کیدای شي ادامه پیدا کړي او د هغې په ځای د دې چې هغه د رسنیو د لارې دواړه طرفونه خپل موقف اعلانوي دغه د تماس نقطه د اعتماد د تماس نقطه هغه بمبستونه ان کلیسی د تکلک ضرورت دی چې فکر دا باید ایجاد شي او حکومت هم د دې لپاره تشکیلات سي طالب هم د دې سره موافقه وکړي نو کچیرته زه یو بل شی هم چې ما فکر وکړم اهم یو درسته ډیپلوماسي د سولې په اړه چې د ټو کوفي زه نه کولیږم خو هم دغه د تباس نقطه سره پیدا شي یا پارلمان خلک دا کار وکړي چې د منطقې هوادونو منافع کلک په افغانستان کې د سولې سره وکړي چې څو هغه مثبت رول ادا کړي نو مثبت رول ادا کول هغه دلته ډېر مهم دي همدارنګه امریکایان چې هم تر اوسه پورې هم هلته دوه نظرونه شته یو دا چې د امریکایانو وتل د دوی په منفعت او مصلحت باندې نه دي او بل دا چې د دوی وتل په مصلحت دي زه فکر کوم چې دغه سې ډیپلوماسي کارول په کار دي چې امریکایانو ته دا وویل شي چې که تاسو ووځل او دلته یو قوي حکومت رامنځته شي تاسو په نفع دی د دې لپاره لابی کول د دوی د کنارت
ډاکټر صاحب یو مهمه مسله د سولې برخه کې تر ټولو چې زیاته مهمه ده او هم تلپاتې اوربند زمينه برابرول شي او افغانستان ثبات ترسول شي هغه فضا د فضا ایجاد ده په هر برخه کې هم د بندیانو تبادلې برخه کې هم د مخامخ خبرو د پایل په برخه کې او هم د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې چې د غژمنې چې دواړه لوري کې هغه به عملي کیږي هغه تاسو ورته د تماس ډلې وړاندې په خپل خبرو کې یاد کړم د تماس ډلې باندې ډیر فوکس نه کوم ځکه چې دا راتلونکي خبرو تاسو دی خونی غړي هم یاست افغانستان دراتونکو په اړه تفکر خو دا چې ډیر مهم سیاسي مشران پکې دی او تاسو یې مغړي توب لري څنګه کېدې شي اوس حداقل دغه هر اړخیزه فضا را منست شي او دغه د باور فضا بیا د دې جوګ شي چې دواړه لورو ته قابلیت قبول وسیږي
جبا استول زمو فکر دا ډیر په کار دی تر اوسه هم په رسنۍ او په ځان د طالبانو طرف نه هم د حکومت سلام کسان او وی جبا تر اوسه هم د جنگ جبره جبه تر اوسه هم د جبه د شي دغه طرف آزاد نه دی دغه طرف خپل وخت لري د پردي لپاره کار کوي جبه تر اوسه هم دا چې هر نوع حتی فکر ته یو سم تصرف هم وي په بل طرف کې هغه بدګماني کېږي چې دوی په دې مخلص نه دي زه فکر کوم رسنۍ هم په دې کې ډېر ونډه اخیستی چې دغه جبه سمه شي او د دې ضرورت کلک شته سره د دې چې جنگ ډیر طولانی مدیر حساسیتونه خلکو ته پیدا کړي په افغانستان یو په زور باندې هیڅ خپل طرف نشي تکولای. همدارنګه د افغانستان آینده هم په دې کې نغښتې ده چې ټول اطراف یو بل سره ومني، یو داسې مشارکتي نظام طرف ته لاړ شي چې هر څوک په هغې کې ځان وویني، چې نه وینو بیا به ټول خلک از دهې ته لاس پورته کوي. نو دا قناعت چې هم شاید د دې غوښتنې دا دي چې ژبه هم د دې سره په همدې انداز کې نرمه شي او ټول سیاسي اطراف د دې لپاره د زمینه سازي کوشش وکړي چې ټول افغانان سره ایجاد وکړو او پخلاینه طرف ته ځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډیره مننه له خپل دواړو ملمنو د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی ډاکټر صاحب عبدالباقی امین او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد څخه. درنو اوریدونکو، خبرونه هم پای ته ورسیده. امید زهیر من په لاس وارم خو وخت
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خاموشی